السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په پروانه غړې کې دوه پروګرامونه لرو. لمړی به تاسو ته د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو، دا ایرست بیا سر به خبرونه خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار احمد الله نه اورو.
تړی مشی لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبان په بشپړ توګه د پنشیر ولایت د نیولو داوا کوي، خو د مقاومت د ملي جبهې مشر د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غږ کړي. په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنو له وجې معذوره شوو ښځو او ماشومانو د مالی مرستو لپاره احتجاجي کیمپ لګولې، او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلنکن د افغانستان د کلکېټ په اړه خبرو لپاره دوحې ته تللې. د خبرونو تفصیل. طالبانو په بشپړه توګه د پنشیر ولایت د نیولو داوا کړې، خو د مقاومت د ملي جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غږ کړي او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد به مزاحمت جاری وي. تیره ورځ د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې ایوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پنشیر په نیولو سره اوس ټول افغانستان د طالبانو په واک کې دی. د ستمبر په شپږمه دغه خبری غونډه کې د ایوې پوښتنې په جواب کې مجاهد وویل چې ډیر زر به نوې حکومت اعلان شي، او زیاته کړه چې د پنشیر له اولس سره به هیڅ توپیری چلند نه کیږي. ملي مقاومت جبه کې د افغان فوج پخوانی غړي، اپوزیشن ډلې او مقامی وسلوال شامل دي. احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې مزاحمت به جاری وي، او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د پنشیر ولایت 80% ځمکه طالبانو نیولې وه، خو د مقاومت د جبې ځواکونو ترې بیرته په یو سات کې ونیوله. د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې معذوره شوو ښځو او ماشومانو د حکومت نه د مالی مرستو لپاره احتجاجي کیمپ لګولې. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر رحمت شاه مسید د ستمبر په شپږمه مشال ویډیو ته د احتجاج په اړه وویل چې د روان کال د جون پر لسمه په پیښور های کورټ کې د جنوبی وزیرستان 15 وکیلانو یو درخواست جمع کړی و چې پکې د ماین چاودنو له وجې متاثره شوو کسانو ته شهدا پیکج تر لاندې معاوضه ورکولو غوښتنه کړې وه. تردا محل حکومت های کورټ ته جواب نه دی ویلی او نه یې په رسمي توګه د ماین چاودنو د قربانیانو شمیره خپره کړې، خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر تیره ورځ مشال ویډیو ته ویلي چې حکومت به د دې احتجاج کوونکو سره ډیر زر مرستې وکړي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پیلولو او هوایي ډګر د بیا فعالېدو پورې به چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. لدې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي وو چې له بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د ستمبر په شپږمه د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو مشال ویډیو ته وویل:
ما نه مګزارم کز از راه غیر قانوني
موږ نه پریږدو چې هغه له ناقانونه یا خپل سره لارو او بیا اسناد بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانه خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، ورسته به اجازه ورکړل شي. دا اعلان دی.
اخوا رایټرز خبری ایجنس د امریکا د بارنو چارو وزارت د ایو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانېدلي چې څلور امریکایان له افغانستانه وباسي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. امریکا له اګست نمایي تر دې وروستیو پورې څه باندې 140,000 کسان له افغانستانه وویستل، او تر هغه راوروسته د مسافرو پر مخ تازه یوازې کورني او پروازونه فعال شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلنکن د ستمبر په شپږمه د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد ترڅو د افغانستان د کړکېچ په اړه خبري وکړي، او د قطري مشرانو د مرستو د مننې ترڅنګ د افغانستان نه د نورو کسانو د ویستلو په اړه باور ترلاسه کړي. قطر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی، او امریکا د افغانستان لپاره دا مهال خپل سفارت په دوحه کې جوړ کړی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن هم دوحې ته سفر کوي، او تمه ده چې هلته به له بلنکن سره یو ځای په افغانستان کې د بندو پاتو امریکایانو د راویستلو په اړه خبرې وکړي. طالبان هم په دوحه کې سیاسي دفتر لري، خو داسې امکان نشته چې بلنکن او آسټن به په قطر کې د طالبانو سره وویني. لکه چې طالبانو کابل نیولې، د سلو زیات امریکایان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره ټیم چې په بنگلاديش کې دی، تمه ده چې را روانه جمعه خپل لومړی لوبه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د ستمبر په شپږمه مشال ویډیو ته وویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې ده، او د راتلونکي جمعې ورځې نه بعد بنگلاديش د 19 کلنو نه کم عمره لوبډلې پر وړاندې 15 شل اوریزې لوبې ترسره کوي. د راپورونو تر مخه د افغانستان د 19 کلنو ټیم 13 اونۍ له کابل د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې لارې پاکستان او بیا له هغه ځای بنگلاديش ته سفر کړي. د خبرونو پای
خبرونه هم د احمد الله نوور د لوریدونکو وخت شو د استونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زم همکار نجیب امیر جوړ کړی د نننې درته په تکراری بڼه خبرو د ایرستو بیا زم همکار ملیحه امیر زاده تاسو ته سر خبرونه په ژوندې بڼه خبرې.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلالۍ اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه ومنه. دا اونۍ په خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس ته نوموړي په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات رجحانات او تحریکونه نومیږي. ما له هغه سره پر دې کتاب خبرې کړي. په سر کې هغه د ځان په اړه لړ معلومات ترکوي.
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د ما د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده او په همدې پوهنتون کې پښتو څانګه کې د استاد په اس مخبل او وظیفه په 2000 څخه اجرا کړې و. دا وخت د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون د رئیس په توګه کار کوم. درېمي د لنډو کیسو مجموعې چاپ دي، یو مناول چاپ دي طالب خدای که بملاسي، او بل مثلور تحقیقي کتابونه په مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دي.
سیماب صاحب، تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي، سیړنه مو کړي، آیا تحریکونو زمونږ پر ادبیاتو اغیز پرې باسلې؟ که ځواب مو هو وي نو دا اغیز مثبت او که منفي؟
تر کومه ځایه چې ستاسو د دې پوښتنې جواب دی، په دې اړه به زه یوه خبره وکړم چې یو سیاسي تحریک دی بل ادبي تحریک دی. په سیاسي او ادبي تحریک کې بنیادي فرق د نوعیت دی. سیاسي تحریک د یو کس د ټولنیز حالات د بدلولو دعوه لري، ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموماً د اولس تر توقعات خلال وړي داوی لري یا پکې سوي وي پر هغه باندې کار کوي. خو ادبي تحریک ته د برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې دا توانایي ورکوي، هغه د هغه جذباتو کم جذبات چې مشغل جذبات ورته وایي، مرزړه جذبات ورته وایي، دغه صفایي کوي او هغه ته لاره هواروي. دغه د وګړي داخلي راهنمایي کوي، هغه په جذباتي توګه له زیږوالي څخه د ملایمتوب خواته بیا یو په داخلي توګه ویښوي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یا بل داسې تحریک لپاره ګټور سي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته سوی دی. کوم ادبي تحریکونه چې یو دستورالعمل لري، د هغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري. ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیزه توګه په خلکو کې بیداری پیدا کوي، داخلي بیداری ته پام نه کوي. په دې په داسې تاریکونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي. خو د ادبیاتو باندې، د ادبیاتو په دغه کې په تاریکو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي. دا خبره زه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم، ځکه چې ادبي تحریک د کلام سره تړلی دی، د لیک لوست سره تړلی دی، د نظریاتي اختلاف سره تړلی دی چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي. د دې مثال موږ د روشانی تحریک ورکوو چې په مقابله کې اخوند درویزه وو. د اخوند درویزه افکار، د اخوند درویزه د ملګرو افکار، د بایزید انصاری افکار، دغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ شوی دی، پښتو ادب اغیزمن کړی دی. دغه اغیزمنتیا چې ده دا مثبت ده، ځکه چې ادب ته یو څه ورکړی دی. داسې نه دی چې ادب پشا وهلې دي ادب د پرمختګ باعث ګرځېدلې.
سیماب صاحب، آیا تحریک هر وخت اړین وي کنه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کیږي نو بیا د تحریکونو چلول ضروری شي؟
تحریک هر وخت اړین نه وي. د تحریک خپل کله چې د تحریک ابتدا کیږي تصور رجحان او بیا تحریک، دا تحریک بیا خپل اوج ته رسیږي بیا بیرته له دغه زواله سره مخامخ کیږي. مثال یې موږ بیرته د دغه تحریک قور کوو، د روشانی تحریک قور کوو چې هغه یو تصور وړاندې کړي چې په رجحان باندې بدل سلو او خلکو قبول کړي، په ادبیاتو کې کار ورباندې وسو، د هغه خپل مریدان پیدا کړلو، هغه تحریک اوج ته ورسېدی بیا له زوال سره مخامخ سلو خو تصور یې خپل پر ځای باندې پاتې سلو. داسې نه ده چې هر وخت به تحریک چې دی هغه راپورته کیږي، خو کله ناکله داسې وسي چې یو تحریک یا د جمود د ماتېدو دپاره چې کله تا سړي کې دغه را په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي نو هغه اول ورجحان ته مخه کړي، نوی تصور که څوک وړاندې کړي چې په ټولنه کې کوم څه د جمود باعث ګرځېدلي دي، د هغه د په حرکت ته راوستلو یا د دې جمود د لیرې کولو لپاره تصور وړاندې کړي چې رجحان بڼه اخلي، او دغه پروسس بیا ډېر په سوکه سوکه باندې مخ په وړاندې ځي او د تحریک بڼه اخلي. داسې نه ده چې یو دم به تحریک راپورته کیږي دا جمود به ماتوي، خو که چیرې په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیزه حواله په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي نو دا جمود په خپله د تحریک باعث ګرځي، دغه تحریک پیدا کوي.
سیماب صاحب، د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم کم وي؟ که موږ یوازې نمونه اخیستل غواړو نو هغه به ستاسو په خیال کم کم وي؟
د پښتو ادب چې د تحریکو خبره موږ کوو نو موږ سره په زاړه ادب کې روشانی تحریک دی، په نوي ادب کې د موږ سره د خدای خدمتکار تحریک دی او ترقی پسند تحریک دی. له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي. همدغه تحریکونه دی چې د تحریک په تعریف باندې پوره خیزي یا د تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي.
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مخته ځي، نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک ته رابلل ستاسو په خیال څومره زړه چاودون غواړي؟
دغه مرحله چې دغه خبره په دې حواله باندې که چیرې ما خبره د سیاسي تحریک وي نو دا خو ډېر زړه چاودون غواړي، ډېر کار غواړي. هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي یې کړې ده یا مخ په وړاندې تللي دي، تاسو د هغې کارونه وګورئ، تاسو د هغې جدوجهد وګورئ چې هغه له کومو کړاوونو سره مخ شوي دي، کوم کړاوونه یې وړي دي. خو په ادبي حواله باندې به دا خبره داسې وکړو چې په ادبي حواله که یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې ځي، د خدایي خدمتګار تحریک چې اصلاحي تحریک و چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کومه مفکوره ورکړې وه، هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تګ کوي، د رجحان بڼه اخلي او تر ډېره ځایه پورې مخ په وړاندې ځي، او د تحریک په شکل کې د خدایي خدمتګار سره وژه په وژه مخ په وړاندې ځي. دغه کړاوونه دغه شان چې دی دغه سړی زړه چاودون چې دی دغه خو د هر تحریک بنیادی شی دی. که چیرې دغه نه وي زړه چاودون نه وي پکې، منډه ترنډه ستړیا نه وي پکې، هغه تحریک چې دی مخ په وړاندې نه سلای، زړه چاودون ته زیات ضرورت لري. موږ د تاسو کې د تحریک په حواله چې موږ کومه خبره کوو نو زیات سیاسی تحریکونه چې دی هغه زیات کړاوونه غواړي، ادبی تحریکونه چې دی ادبی تحریکونه موږ په نړیواله سطح باندې چې ګورو نو هغه د سیاسی تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کوي. لکه مخکې چې ما خبره وکړله، سیاسی تحریک په ټولنیزه حواله باندې د خلکو د ویښتیا باعث ګرځي، او ادبی ارخ یا ادبی تحریک چې دی هغه په داخلي حواله باندې د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د وشتیا بحث ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوي چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سره راپورته کړي او د یو ټکر فضا یې جوړه کړې ده.
د تحریک لپاره ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخامخ شي. کچیری موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو، موږ چې کوم تحریکونه مطالعه کړي دي، هر تحریک چې راپورته شوی دی هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور شوی دی. د کامیابۍ بنیاد یې زده بولم، د کامیابۍ سرچستا زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته شوی دی هغه په ټولنه باندې منل. که چیرې هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل شوی دی، همدغه کامیابي ده. ځکه کامیابي ده چې دا تحریک د یوه سړي نه دی، دا تصور د یوه سړي و چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا مخ په وړاندې سفر وکړ، د تحریک باندې بدل شو. په تحریک بدلېده چې دی هغه په اصل کې د کامیابۍ زینه ده، هغه کامیابي ده. دغه هر تحریک شروع کیږي اوستر سیږي او بیا لکه مخکې چې مول د زیوال سره مخامخ کیږي. کامیابی هم دا ده چې هغه په تحریک باندې بدل سو. کم شې چې په تحریک بدل سو و پېژې چې هغه کامیاب سو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قامونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغیز پرې باسلې کنه؟ زموږ تحریکونه نورو ته څومره د پام وړ ول؟
د نورو قامونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب بایسیت مجموعی متاثر کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثر کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلی دی، په مختلفو حوالو باندې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغیزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دي هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دي هغه نه دي متاثره کړي.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډېر فتح کړل، خو پښتو ژبه یې خورا نه کړی شوه. ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته یې ډېر څه ورکړل، خو پښتو ته څه ور نه کړل. د دې بنیادي وجه دا ده چې هغه پښتو ته د درېمې درجې په نظر کتلې دي. پښتو د علمي ادارو ژبه نه وه، پښتو د دربار ژبه نه وه، ځکه نه وه چې امپراتوري چې کومه وه، کم مقتدر خلق چې وو، کم په اقتدار کې چې کم خلق وو، هغوی فارسي د علم ژبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چې چیرې پښتانه دي هغوی انګریزي یا نورې داسې ژبې چې هغې کې علم پروت دی، په هغې کې علم سته، د کامیابۍ ژبه بولي. همدغه هغه وخت کې سوی و چې فارسی د علم ژبه وه، د کامیابۍ ژبه وه، د دربار ژبه وه، او زموږ بادشاهانو زموږ مقتدر خلکو هم هغه ژبې ته اهمیت ورکړي. زموږ ژبه په دې د اهمیت وړ ونه بلله چې په دې کې هیڅ نشته، دا د غرو ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې جذبه ده، دا پسته ژبه نه ده، په دې کې علم نه دی. د درېمې درجې په نظر د کتلو وجه دا وه چې زموږ ژبه له هر څه څخه شاته پاتې.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونو او ادبیاتو پکې ډیره د پام وړ وده کړې وي؟
د تحریکو یو خبر چې د پښتو ادب زرین دور کم یو دی چې تحریکونه او ادبیات پکې ډیر د پام وړ وده کړې ده. دا دوه جلا جلا خبرې دي، یو ادبیات وده پکې کول، بل تحریکونه وده پکې کول. کچیر موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادو، خاص کر زموږ شعری شتمنی چې کومه ده، په شعر کې چې زموږ شعری شتمنی ده یا په نثر کې چې زموږ کوم پرمختګ په لومړي ځل کې سوی دی، د خوشحاله راواخلي، رحمان بابا، حمید بابا او بیا راځه تر پیر محمد کاکړ پورې، دغه دور باقاعده زرین دور پدې دی چې پدې ادبیات ډېر مختک کړی دی، ستر خلک پیدا کړی دی، هغه خلک پیدا کړی دی، هغه بنیادونه پیدا کړی دی پر کوم چې پښتو ادب ولاړ دی. کچیر دغه خلک نه نو پښتو ادب شاید چې هغه رنګ پر مختک پر راتلونکي کې نه وای کړی کوم چې دې خلکو کړی دی. د زرین دور معنا په دې حواله باندې هم دغه دی. کچیر د تاریکو په حواله باندې موږ خبره کوو نو تحریکونه چې دي کوم ته چې په ادبیاتو کې موږ جدید دور وایو، د شلمې پیړۍ څخه چې موږ ورته وایو چې شلمه پیړۍ شروع کیږي، له دې څخه یې واخلي بیا راځه دغه شلمه پیړۍ چې ده دغه د تحریکونو په حواله باندې زما په خیال زرینه دوره ده. په دې کې ادبیاتو ډېره وده هم موندلې ده او په مختلف فکري حواله باندې پښتو ادب چې دی هغه ته ډېر څه راغلي دي، هغه ته د مغربي ادب څخه ډېر څه راغلي دي، هغه ته د نورو ژبو ادبیاتو نور اصناف سخن چې دی، که افسانه ده، که ناول دی، که ډرامه ده، که آزاد نظم دی، په دې کې بیخي زیات پرمختګ کړی دی. او تاریکونه هم په دې دور کې په منظمه توګه چې موږ وینو چې په ادبیاتو کې هم زیات تونډه ده چې په هغه کې خدای خدمتګار تیری کړی او ورسره ورسره ترقی پسند تحریک دی چې دې په دې دور کې پرمختګ کړی دی. زما په خیال د تاریکو په حواله باندې دغه شلمه پیړۍ چې ده دغه زما خیال دی چې دا د زرین دور په حواله په تحریکو په حواله په زرین دور کې راځي.
سیماب صاحب، په معاصر پښتو ادب کې موږ د تحریکونو د تصور سترک مومو کنه؟
په معاصر ادب کې موږ تصور خو بیخي داسې واضح تصور لرو، هغه که په کابل کې لیکل کیږي، که په کندهار کې لیکل کیږي، که په کوټه کې کیږي، که په پېښور کې کیږي، په دې حواله باندې موږ ډېر څه لرو چې هغه په هر حواله باندې یو د تحریک چې کوم دغه دی هغه پوره کوي. او دغه شی چې دی هغه د رجحان بڼه په ټول دغه کې اخیستی د ټولو، ځکه چې دغه دور دی چې دلته یو داسې شی دا تصور چې دی هغه دارنګه تصور زما په خیال دی چې د ټولو نظریو عقیدو خپل اعتماد ترلاسه کړی دی، ولسي فکر ته د خپلې خوښې رنګونه چې دی هغه خلکو ورکړي دي، د هغوی زموږ د تجزیو قوت چې دی هغه د بل په لاس کښې وتلی دی، د ذهنونو واګې چې مې دي هغه د میډیا له لارې د پردیو لاس ته ورغلي دي، چې څنګه یې غواړي هم هغه رنګه زموږ فکر چې دی دغه کوي مخ په وړاندې بیایي. او د دې نامعلومې قبضې له کبله د ولس فکري زاویې خپل ځانونه بدلوي. په داسې حالاتو کې ادب هم له داسې صورتحال سره مخامخ کیږي چې هر څه د هر څه خپلې معناوې بدلې کړې دي، استعاره، تشبیهات، تراکیب، دا ټول خپلې معناوې اړولي دي، خپل مفهوم یې اړولی دی. او یو خاص دا دی چې زما پر ذهن باندې قبضه شوې ده، زما پر فکر باندې قبضه شوې ده، زما پر وطن باندې قبضه شوې ده، زما پر ازادۍ باندې قبضه شوې ده. دغه یو تصور خو دی چې د رجحان په شکل کې په پښتو ادب کې موجود دی، له هر څه څخه بالاتره چې ما ته د کوم شي ضرورت دی، خو دې ته د تحریک بڼه ورکولو دپاره زمینه مساعده ده. شاید چې دغه د یو تحریک په بڼه کې رامنځته شي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب، زموږ د نن ادبیات د کلاسیک هغو سره که پرتله کوو، هماغومره ارتقایي وده مو کړې څومره چې په کار وکنه؟ د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی که نه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دی؟
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کومه خبره کوې چې موږ یې پرتله کوو، د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات په دوه حوالو باندې دا پرتله موږ کولای سو. یوه پرتله په فني حواله ده، بله پرتله په فکري حواله ده. په فني حواله باندې که چیرې موږ راواخو نو په فني حواله باندې د کلاسیک سره موږ په هیڅ ګوند زموږ نننی ادب چې دی نننی ادب چې دی د کلاسیک په مقابله کې نشي درېدلی، خو په فکري حواله باندې چې زموږ ادب دی هغه ډېر پرمختګ کړی دی. د اصناف په حواله باندې موږ ډېر پرمختګ کړی دی، نوي اصناف مخته راغلي دي. زما په خیال په فکري حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم، او په فکري حواله باندې د نن ادب چې دی په فکری حواله او بل دا د مختلف اسناف په حواله د نن ادب چې دی هغه غوره ګڼم، هغه پر مخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیما بو چې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی.
کورتو میتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کی دا نه پاورس پا دوو، دا شورو پاورس پا یوانیما او دا خالی پاورس پا سلو رو بجو آوری دا اشه. دا خپراون پا پاتی برخه کی دا رسول حمزه توف دا مشهور کتاب زما د اغستان د ویبل برخیش باړه اوریدل شي چې په ختمه دوبه د مجلې دا غنه هم پاتور رسیږي. کموګ ادیب ته د طبيب په نظر ګورو نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زمانه بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره. کموګ ادیب ته د هاغه سیلانی په نظر ګورو چې پله د وطنونو سیل کوي نو هغه له پکار دی چې کله هغه یو اجنبي هیواد ته ورسیږي نو زړه باید د خپل سندرو نه د خونه غستو جوګوي، خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هاغه سندرې هم یاد کړي کوم چې په هاغه هیواد کې د دل لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وای، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلک وي چې هغه ته خرغلاس وای، او له دواړو قامونو سره د خپل سندرو ګرانبیا زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلی ته له بهره درس ورکوونکو او ویناوالو تک شروع کړ نو ښځې به په مجلس کې داسې کېناستې چې ویناوال ته به شاړه ولې وه، خو خبرې به یې اورېدې. خو د وینا په پای کې که به کوم مطرب سندره شروع کړه نو د موسیقۍ احترام به د هغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې مهال به ښځو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخ اړولی شو، بلکې دا اجازه به یې هم لرله چې له مخ نه دې نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلی چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادې چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي، د هغه بالښت په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټۍ ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستې وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
باغ سبے پستے ترخا متے پشتنے پخا مت سرے ندے سرے.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې موزملی حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې لمردان نه ګلنار خټک میلمنه ده. ګلنار د لوبو له میدان سره تړلې ده او تر څنګ یې یو سوشل ورکر ده، یعنی په خپل ټولنه کې د خیر ښېګړې کارونه کوي. ګلنار د پاکستان د هاکی د ښځو د ټیم جنرال سیکرټري پاتې شوې ده او په یو شمېر نړیوالو لوبو کې د خپلې ډلې د تنظیمونکي په حیثیت برخه اخیستې ده. ګلنار په خپله هم مختلف لوبې کړې دي او پکې یو شمېر مډلونه او سکالرشپونه اخیستي دي. هغې ته د لوبو په برخه کې د کارکردګۍ په سر لایف ټایم اچیومنت اوارډ یا د ټول عمري لاسته راوړنو جایزه هم ملاوه شوې ده. نن په پروګرام کې له ګلنار بیبي سره دای په ژوند او هلو ځلو خبرې کوو. تاسو هم را سره په خپرونه کې برخه واخلئ او کله میلمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمېرې او د سکایپ په تولیکه په لږ ساعت کې له میلمنې سره خبرې شروع کوو.
د مشال رادیو ژوند یو خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینځه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دوا سوا پینځه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینځه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینځه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي. تاسو د مشال رادیو سروې پروګرام ته غوږی. مونږ سره نن ګلنار خټک میلمنه ده. هغه سره زموږه رابطه شوې ده. ورته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګلنار خټک، تاسو ته ستړي مشي وایو. امید کوم چې تاسو به ښه یاست.
ډیره مننه تاسو، ډیره مننه، ډیره مهرباني چې تاسو د دې پروګرام تر وخته مو ماده مو درسو وینا مو کراکړه.
مننه. مونږ په تاسو ویاړو چې تاسو دومره کارکردګي کړې ده. لوب د میدان سره تړلې او د دې ترڅنګ بیا تاسو نور کارونه هم کړی دي، نو تاسو ته ستړي مشي وایو. یو ځل بیا دا پروګرام مونږ تاسو ته وخت کړی دی. مننه. تاسو هم ځانګړي کړی دی. په دې کې به تاسو د خپل ژوند په اړه راته وایئ. نو اولنې تاسو په زه تاسو نو کوم اوریدونکو به هم اوریدل غواړي د خپل کور کلی په اړه راته وایئ او تعلیم تاسو چرته حاصل کو د تعلیم پاړه راتوه.
جی جی. نو خو تاسو ما پته ولګی د ګلنار فټک او سما تعلق د ډیسټریکټ مردان د لنخړ کلی سره دی او خیبر پختونخوا سره زما تعلق دی. ابتدائی تعلیم چې دی هغه ما خپل کلی کې کړی دی د اتمه پوری.
جی.
یا اتم نه پس نور تعلیم ما مردان هاي سکول نه کړی دی. هغه نه پس ما کالج مردان کې کړی دی. نو بیا مې ایم ایس سی هیلت اینڈ فیزیکل ایجوکیشن دیر اسماعیل خان گورنمنٹ یونیورسٹی نو کو. چونکہ زما دین سر ډیر زیات شوق و نو ما کور والا رضا کړو او زه دومره ډېر لاړم کنه ایم ایس سی بس.
جی بالکل. ام ته تپوس ما کول غوښتو ګلنار بیبی لکا سبق تاسو حاصل کو ایم ایس سی هیلت او ایجوکیشن تاسو کو ایم ای پختوم غالبا تاسو کړی دا او
دی پختو ایم ایم مو کړم او چې موږ د خپل پختونم خبر شي چې یره پختانه دا کوم ځای نه راغلی دي کوم ځای نه دی او دا ټول شاعران وو پیجن چې دی څه تخنیکات دی دی څه قابل دی شاعرونه دی
صحیح. نو تاسو ذکر وکړو چې تاسو خپل کورنۍ چې دا آماده کړه دي تاسو غوښتل چې تاسو مخې ته په لوبې وکړي، نو کلاړي یا لوبغاړي جوړېدل تاسو دا اول سر نه غوښتل او دا څنګه ستاسو دې طرف ته شوق پیدا شو؟
چونکه دا زما زه بیسیکلی یعنی بنیادی طور زه کغه ما لوبغاړی و ما ځکه چې ما د سلورم نه به گیمز کول او د مقابلو له بتلم نو ډېرې سونو له بتلم ما لانګ جمپ هاي جمپ دا ټول اتلیټکس چې کوم دي او کوم د گیمز دی بیډمنټن ټیبل ټینس والی بال اوس خو بیا ما خپل جینکو ته نور گیمونه ما خو لکه کرکټ شو هاکی شو هینډ بال شو دا زمونږ وخت کې نو نو چونکې زه د شروع نه ما دا گیمز به کول نو ما زما دې سره ډېر زیات شوق و ما وی چې زه دا خپل ټیلنټ چې دی دا د خپل شاګردانو ته ورکم او نورو ته کنه د خلکو وړو ته ماشومانو ته په دې وجه ما دا ځان له فخ کړه دا لاین
صحیح او بیا تاسو د تربیت ورکوونکي په حیثیت هم کار وکړو خو خپل اول خپل هغه تجربه راته وایې لکه ما هغه خبره چې کورنۍ تم شروع کې څه ویل غیم څنګه آماده کړه او بیا اولنې ستاسو چې کومه تجربه وه چې او د یو اتلیټ یا د یو لوبغاړي په توګه تاسو مخې ته راغلی هغه کم کالو
جی هغه خو دا شروع نه خو چونکې ما گیم کول نو لکه ما کور والا ته ویچ زه بل لائن ته نه ځم که نه ځکه چې زه زما خوښ دا یو دی نو بس تاسو ما پرېږدی زموږ مشران زموږ سره د کتره مې وړوکوالي کې مو پلار وفات شوی بیا تر سره موږ نو هغه وایي چې زه په خپله جاب کې وم او زه دومره لرې نه یم تلې که نه نو ته به څنګه ځې داسې نو بیا زما دغه اوښې مې د خور خاوند هغه وایي چې خیر دی زبال ته ڈی آئی خان کے بمن کور والی ددی کور و امرا سری ہو دام کیونکہ ددی دا خواہش تھے نجی دا خواہش من ددی پورا کو نو ما دا بعد نه پستا ما اوکر
نو مطلب دا آغا خواہش تاسو بیا تاسو اوخی چی دی اغوی تاسو ملاتڑو کو او تاسو ال تلاڑے ڈی آئی خان
اغوی زما ملاتڑو کو آو جی اغوی دا اوی خلکا بیا خدا سے مجبورے نو بس خدای پاک رحم وکړه نو بس بیا لا دلته مونږ سره زمونږ د دې علاقې سره نږدې درګی ده دا غي او جنیا و پلیر و نو بس مونږ بیا مرګریو نو بیا یو ځای تلو راتلو
ها او په دې لار کې غټ چیلنجونه سو مخامخ چې تاسو لاړې هغه خپل شوق پوره کولو لپاره ارمان پوره کولو لپاره تاسو دومره لری لاړې د مردان نه د لوند خوړ نه نو هغه سفر راته بیان کې څه چیلنجونه په لار کې تاسو څنګه مقابله
خو دا سي چیلنجونه و چې هغه ټایم کې خو بس لکه جهاز به ته او جی ٹی ایس وہ اغبت نو مونږ به پټایم باندې په جی ٹی ایس کې تلو او سار وختي به روان شو او بیا په لار کې به روټه به مم کړه چرته به دغه چرګان پکشي او چرته سر هغه مجبورې نه به مونږ هغه خوړ یا به مسپوره روټه او پړه نو بس بیا به روان وو دغه شانتې لا وړو بیا په یونیورسټي کې لکه ډېر دغه مونږ ته ډېر زیات مشکلات وو بیا الکان زمو هاستل اغست زمو نو مونږ ډېر زیات پریشان او ټول بهر مونږ ناست او ټول کډی کډی راته پرتی او بیا یو مونږ ته وی چې تاسو به یو بنگله کې اوسئ نو مونږ وی چې مونږ به سو بنگلو کې اوسو بیل بیل به اوسو نو مونږ سره به واډنه خو بیا ودنو دا به چا چا سره اوسي خو بیا خیر بیا مونږ دیراله بندوبست وکړو بیا مونږ یو یو لوی کور نو بس هغه کې بیا اوسېدو موږ خو ډېر سخت
او د لوبو او لوبو میدان کې څنګه ستاسو زیارو څنګه سترګل او جدوجهد لکه چې کله تاسو لوبه کوله بیا چې داسې معاشره د پښتنو چې ویل کېږي هلته بیا زیاتره لوبغاړي چې دي هغه خو سړي دي نو د سړو په منځ کې بیا تاسو څنګه لوبه کوله هغوی تاسو قبلولی
خو داسې دغه چې لکه سکول لیول باندې او کالج لیول باندې لکه زموږ انسټرکټر چې وو او یا لکه دا فیمیل به دغه امپایرنګ به کو او هول به مو کول به را باندې نو هلته داسې څه مسله نه وه سړي نو او د هغې نه پس لکه نیشنل لیول باندې به بیا سړي وو نو بیا بس دی جینکو کورونو ته به زه لاړم دی به ما موټیویټ کړ چې تاسو لکه دا گیمز چې دی دا د تعلیم حصہ ده چې څنګه لکه تعلیم ضروری دی داسې ورسره گیم ضروری دی گیمز تا سوشلیزم دی کی پیدا کیږي دی کی برداشت پیدا کیږي چونکه په میدان کې کل اوګټي او کل او به دي نه چې اوګټي کې هغه خوشحالي هم دی برداشت کی چې بل مخالف چې هغه ته زړه اون خفنه شي او دا شان چې لکه او به لی نو هم هغه دی برداشت کی دغه چې ګټه پتاوان کی اول به ته بیلی بیا به ته ګټي
صحیح
نو سر کې خو زه په دې ام خپل سکول کې د لنفر په سکول کې زه پی ای ٹی فزیکل ایجوکیشن ٹیچر لگے دم کر اگر ہو جما دو نا سرٹیفکیٹ سوچے بس اگی بیچ دے نا منگ ستا پوسو کو بس دا سلیکٹ سلیکٹ دا نو ما سو کال ما بیا خپل دی سکول کے انجام کرو دا خپل دا گیمز وغیرہ اور دینا پس بیا 89 اکتوبر 1 اکتوبر 89 کے زما پبلک سروس کمیشن کے زما سلیکشن شو نو بیا ز مردان کالج تا لاړم بیا کالج تا چلاړم نو اخو بیا ٹائم ہم تیر شیو ډیر خلک ډیر زیات پوه شیو چیر دا گیمز فو ضروری دی او خیر دی مونږ به د خپل ماشومان خپل بچي مونږ به پری دو دې می سره په دې باندې زمو اعتماد دی غټه خبره دا وا لکه زمو یو علاقہ ونه زی پی جندم نو په دې وجه بیا لکه زما جی نه کې چې وی هغه انټرنیشنل لیول ته وته
صحیح
زما یو جینې چې وا هغه شبانه خټک نوم یو او هغه بیا انټرنیشنل لیول ته وته
ډیر ښه
هغه به 100 میټر هرډل کو حالانکه هرډل دلته اډچا کړي نو
هغه څه شي
چې چار فٹ اچتوالی اگے نا جمپ ہی بیا یو قسم 100 کلومیٹر بیا بغا کی منڈا ہوئی بیا اور تب بلاک لگی دلی اگے نا منڈا ہوئی نو اگر دیر زیاد گرانی یو کو پکے ریسم دیر دے او بل پکے ہائی جمپ دے نو دا ارسوک نے چھکا ہو لے نو اگر بیا تہران تا لالا اگے سلور میڈل ہو گٹو اگے نا پس دا بیا مانچسٹر تا لالا او الک چونکہ اب ہوا زمون ہو دا اگے مختلف ونو دی کارکردگی لکا خنش ہوگا نا
او
بیا ہم دی مقابلہ ڈیر اختا کرے
وا کرے وا اور ادن کو تاس صحیح گلنار خٹک بی بی ڈیر مننا چی تاس مونگ سا خبر کوئے اور ادن کو تاسو سر ویخ پرونی تا
واکی
مننا دا پرونی لا خط مننا دا اور ادن کو توائیو یو لند دا ماخلو لمیل منی سر نور خبر پروستے برخا کی کو
دا مشال رادیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیږئ اوریدونکو په سروې خبرونه کې لا ګلنار خټک سره خبرې کوو هغه را سره په خبرونه کې موجود دي ګلنار بي بي مخ کې تاسو ویلې چې تاسو خپل لاسته راوړنې وی اچیومنټس او بیا تاسو څنګه د مختلفو ټیمونو چې دی هغه تربیت وکړو تاسو شاګردان چې دی هغه نړیوالې سطح باندې لاړې او لوبې وکړي دا راته وایي چې د هاکی ټیم سره چې کوم بیا کله تاسو د جنرال سیکرټری شې د پاکستان د ښځو د هاکی د ټیم نو هغه څنګه دغه وا تجربه وا او دا کم کال وو او تاسو په سر سزي مواره وي جی
دا تجربه ډیره ښه وا او غیر چونکہ زما ډیر شوق نو پټول خیبر پختونخوا کې زه هم پکې واغستم کنه جی زه سلیکټ شوم دا کومه وی چې دا کولی شي دا عہده مونږ دی لور کو او دا د دې دا ډیزرو کوي کنه لکه دا عہده بد دی دا به دا کار کوي په ښه طریقې سره نو مونږ به ټیمونه هم بوتلل دغه ته لاهور ته کوټه ته کراچی ته اسلام آباد تا نو د دې د پاره و بیا د جنا کو ګورونه په تلم او هغه نه به اجازه ته وخته ما یې بس تاسو به کرم کړي زه به ډیر خیال ساتم او لکه مونږ چې چرته لاړو نو هغه به زما ډیر زیات تعریف وکړي چې دا خو ډیره بهادره ده چې د داسې صوبې نه ټیم راوسته دي او د ټولو مخکې به مونږ لاړو راچی ته مونږ لاړو ریل کې تلي وو بس ورسېدو نو بس ناشته راته تیار وه او ګاډي م راته ولاړو نو بیا زمونږ هغې ډېر زیات هرکلی وکړو هغې ډېر خوشحاله شي چې د داسې صوبې نه دي راغلي دي چې هلته خو داسې بهر تلل بلې صوبې ته تلل خو ډېر ګران کار دی او چونکې زما په خپل هم شوق وو ډېر زیات ما باندې داسې دغه تیر شوي شوګر دی زما مور زه چېرته نه یم منع کړی زه به ګیمز به تللم مردان ته به مونږ تلو کنه تحصیل باندې په ډسټرکټ وایز ګیم کول
تاسو وی چې تاسو مور بم تاسو ملاتړ کو خدا چې تاسو کوم د واقعي ټیم وکنه تاسو
د کور دی
جی تاسو نړیوالو لوبو ذکر کوکن جی
دا نور ګیمونه چې کوم دی بیډمنټن شو والیبال شو ټیبل ټینس شو دا نور اتلتیکس شو
جی
دا ټول لکه ما کړی دی او دا یعنی دا خدا داد صلاحیت ما کی ما دا چا خولی نو او زا چا لکا سینئر کسانو با گیم تو نو ما با دیر زیاد شوک سرکتو او ما با دیر زیاد بگو چا زا دا گیم زا اکم بیا با زا لالم تیچر تا با می تیچر زا دا گیم کوم مغی با وی تو خدون ما شومی تا با سنگ دا گیم کی او اغا با ما بیا اکم
نو
بستی شوکی او تیلنٹی نو بیا خو ډیره ښه خبرې
بالکل او تاسو
شوق دینی نو ډیر چا باندې کوشش هم کوي هغه نه شي زده کولی
تاسو وایئ چې شوق ضروری دی محنت او لګن ضروری دی هو
محنت او لګن
جی گلنار بیبی تاسو لیک سات مخ کې ذکر وکړو چې تاسو د هاکې د ټیم لپاره چې دینو د جنرال سیکرټری په خیبر پختونخوا کې د جنرال سیکرټری په واده منتخب شو نو دینه مخ کې تاسو خپل نام لوبې کړې وي بیا د یو استاد په حیثیت چې تاسو وی ما بجینا کې راټولولې او دغه شانتي کور په کور بداغي مور پلار سره تاسو خبره کوله ستاسو داسې خبره به تاسو وی تکول چې ای به آماده شو چې او زمونږه لونه چې دی اغي ستاسو سره په حفاظت کې دي په عزت کې دي او په خو طریقه به لوبه کوي شي
جی اغي دا به ما دا وی چې ګوره دا شانتی زم ما شومو ما زم ما پلار خو زم ډیر ور کوالي کې وفات شي خو مور دا ما سپورټینګ کو حالانکه بعضې ټیچرز به ورته وایي چې دا خو ټول وخت ګراوند کې منډه را منډه وهي او هغه ورته ویلي وي دا فیل شوی دا یعنی دا خبره وه چې شکر الحمدلله ما به پوزیشن هم اغست زه به فرسٹ سیکنډ هم راتلم او ما اسکالرشپ هم اغستې دی د گیم سره سره او د گیم سره سره ما له لکه اخلی پخلی دا ګلونه پرتوغاخونه ټی وی دا برچکی چې ورته وی کنه هغه به مې جوړول او دا هر څه به مې جوړول او پینټینګ به مې کو هر څه
لکه تاسو
هر سره شوکو
صحیح لکه سبق او لوبې تاسو دواړو کې توازن ساتلو
لوبې او نور هر څه په هر یو سیس کې کم چې د روزمره روزانه د پاره پکاري کنه د یو زنانه د پاره هر یو ما
ګلنار بیبی تاسو ته د لوبو په برخه کې چې کوم تاسو پرفارمنس یا کارکردګي کړې ده یې په سر درته یو ایوارډ هم ملاو شوی دی لایف ټایم اچیومنت ایوارډ دا ایوارډ تاسو ته چا درکو کله درته ملاو شو چې کلم واغستو سم محسوس کړل
دا ایوارډ چې دی دا ماته لکه د کے پی کے سپورټس رائټرز په طرف نه هغه زموږ مشر و دغه نوم یو امجد عزیز
جی
ملک نوم یو
جی
جی دا په 2015 کې ماته ملاو شو
2015 کې نو تاسو چې کله دا ایوارډ تاسو ته ملاو شو سم په احساس کړ څه اهمیت دې د ایوارډ تاسو په ژوند کې
نو بس دا خو ماته پته لګی کنه چې دا دې څونه اهمیت دې ځکه چې دا ماته ملاو شوې زما په محنت باندې د دې د اهمیت اندازه بس د دې نه لګي چې خدای پاک مال د دې اجر راکړي یعنی دا ایوارډ هر چا ته نه ملاوي زما جذبات او احساسات ډېر زیات په دې باندې او زه ډېر زیات خوشاله هم ماته دا محنت
صحیح ګلنار بیبی سره خبرې کوو. یو اوریدونکې مونږ سره دی د ټلیفون په لاین دی، غوی نه تپوس کوو چې د میلمنې نه څه تپوس کول غواړي. ستړي مشي.
السلام علیکم، عادل تورایم در صد کور مجری تاثیر علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین رو راس پختنه لره تاسو د میلمنې نه.
میلمانی نه خو مو اول دی بوندی پاخر کوو چې دسی نورا جنکی را وزی نو جنکی کې ډیر ټیلنټ دی. دینه دا پښتنه کوو چې تو چورو کونه مسبکی ګټلی دی او چورو ملکو یعنی دوري د کړی دی.
ها ها
او تو زیات سپورټی چوغ ای چوغ چې ته ډورا مقام ته ورسیدلې. مو دا پښتنه دی میلمانی نه.
اخیری پښتنه هم سوا ملاتړ لچاو. پروگرام کے ٹیلی فونوں کو بربشو گلنار بیبی تا چھ دوی س جواب در گئی. جی گلنار خٹ
بس بھی ہودا ہوئی چھ لکے تا سو کم کم ملکوں تا تلی.
بالکل او سمرا مقابلوں کی گٹلی. جی جی
جی جی سو لکا ملک خو صرف یو تا تلی ما بینکاک تا تائیلینڈ تائیلینڈ تا مطلب کنا
جی.
نو انتا ما ٹیم بوتا لے ہو ہاکی
او
بلہ کے جنہ کو دا پکار دی چے اغی گیمز کئی خوبا دی جنہ کے چھ لوگ تا روزی نو اغی بیا کتابونا بن کی نو ما بورتوی چھ تا سبا کتابونا نو بن بوی تا سبا سبق ہم وائز کا چھ تو لمر سو گیمز نہیں سیکھو لے گا نا خپل کیریئر جوڑا وہ لمپا کاری ماں بچی نہ کو تبھی چتا سو صرف گیم مکے یو گیم بے کہو نو بس بیا بے پڑھائے کا شاک لگا نو بیا پدی وجہ بیا مور پلار پیس پری خودیم نا گیم لیولا دی وجینا.
او یو خ ایتھلیٹ جوڑے دو لپاره یو خ لوبغاړي جوڑے دو لپاره به تاسو هم دغه جینکو ته بیا سم مشوره ورکوي. تاسو خوایي چې سبق ته موایي سیدا لوبو میدان کې د مخې تراشینو څه داسې مشوره به ورکوي چې خ ایتھلیټ یا لوبغاړي هم جوړ شي.
جی جی نو بس دا وې ما داسې جینکو ته چې تاسو بس سحر ورزش کوي په ټایم باندې او بیا په ټایم باندې خپل سکول یا کالج ته ځي او انتم لتا ټول وخت به ګیم تاسو نه کوي خپل پڑھائی به هم کوي او ورسره ورسره به ګیمز کوي. د چا چې شوق کی کنه هغه لکه هر څه کوي لکه اوس زما شوق او ګیم سره خو ما سبق هم نه پرېښودی ځکه خو زما بیا کور کې چاته اعتراض نه.
صحیح
هغه به وی چې بس خپل سبق هغه جاری ساتلی دی او خپل پوزیشن هغه اخلي نوولی مونگا منی کو.
صحیح
اگین سر خوبور دیر صفات پیدا کی گی کنا لکا خود اعتمادی دا جذبہ حب الوطنی دا برداشت دا ہر سو دا گیمز پا میدان کی پیدا کی گی دا پکور کے نا پیدا کی گی.
صحیح صحیح خوند کئی لگیا دے تاسو سر خبر جاری ساتو. او عادل حسین توری رو را تاسو مخ کی او تپوسو کو چی دا دوی ٹولو کے ملاتر چا زیاد کڑی دائی جواب خو مخ کیم دوی پخ پرونا کی راک خو دوی تا بتاسو سو ویل غواڑے چی ستاسو ٹولو کے زیاد دا چا نم بیا دا ویل غواڑے
زما دے کیریئر کے.
جی بالکل
زما دے کیریئر کے دا ٹولو نمخ چی خو زما پلا مور و اغه زما ډیر زیات سپورټ کړو دا غینه پس زما استادان اوس خدای دی وبخي څوک وفات شي دي او څوک شته خدای دی ولې صحت ورکی نو اغه به ز موټیویټ کولم
صحیح
ته اغه به مال شاباش کړو لا به تم لا به را له د دنیا را کول چې شاباش نو دې سره به زما جذبه نورم سیوا کړه او بس زما دا بیا زما ټیمونه به ډیر زیات خو زما کارکردگی به ډیره زیات خوا نو دی وجه نه زه بیا بام ته ورسیدم لکه دی دا اچیومنت ایوارډ او دا بهر ټور دا ارسوک نشی کولی دا چې تاسو کړی نو دا غیب په بدل کې وتا ته ملاوی دي. صحیح
بالکل او اوریدون کو تبدا ہوں ویل غواڑو گلنار بی بی کو پلن ڈوٹو کو کہ اوریدون کو تو آئے تاسو خو سوشل ورکر ہم یا نو پخپلا ٹولنا کی کمیونٹی کے تاسو دا خیر خی گڑی کارونا ہم کڑی دی کو لگ شانتی ہم بیان کے بیا پا پروگرام کے لگ وقت بات بھی. جی
او جی او جی ڈیر وڑا ہوں مچی زمان دا دیر زیاد خواہش ہو چیز دچھا مدد ہو کم نو داسې لکه زلزله زدګان لا ما بخپلې کپړې را واغستې خپلې سویټرې هغه به مې جمع کړې. دې نه علاوه لکه زلزلې والې لا سیلاب والې لا او بیا دا آی ڈی پی زمونږ د سواد نه ډېر زیات راغلي نو هغه خو ما ډېر زیات کړو. بس خدای ته پته ده چې ما څومره ادي د پاره کړو. خاص کر ما د دې ځوانانو جنکو د پاره مې داسې سیزونه وړي چې هغه به د بل چا نشي ورکولی نو هغوی به ډېر زیات خوشحاله. او ما به ورته دام وی میں زمون پور نږدې دی راځي که تاسو لام دی یا څه کار مې کنه تاسو زمون کړی کولی شي. زه به ما دا سمه خپل ډیوټي جوړه کړې وه او کله کله به راته پکې سو غوسن شو ویل تا مونږ دا را نه وړو تا مونږ اخر ما له ګورمنټ ته نه دي را کړي دا زه د خپل لاس نه کوم چې سما سړي زاغه کوم
ابي چې خپل مدد آپ کنه او تاسو بیا ویلو چې د جنکو تعلیم کوم
میډم و مزر
جنا کیم سکولونو کې مچو جوړ ډېر نو ډېر مننه ګلنار بیبي. بس اخیری سوال به پدې شو
کې
مننه مننه اخیری سوال به تاسو کوم لمونږ چې کوم ټول اوریدونکو دي هغه ته به تاسو د خپل خوانه سره پیغام ورکول غواړي.
اغي زه ټول ته دا وایم چې تاسو ماشومان د ګیمز نه ممنه کوي ځکه چې ګیمز چې دي هغه د تعلیم سره یو شان دي چې څنګه تعلیم دی داسې ګیم دي کنه. ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی. صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے. اردو پر انگلش کی بھی دماغ جی نو زدا ہے مچتا سجنے کے مما نہ کرے لالکان و پشان بسر وہ سے
صحیح صحیح. ڈیرا مننا گلنار خٹک بالکل
ڈیرا مننا ڈیرا مننا خاد و آباد سے
تاسو هم ڈیرا مننا تا کور مودان اور دن کو داونن پسر ویخ پرونا کے گلنار خٹک چے اپا دے پروگرام کی را سر خبری کولے مونگا امید کو چے نن نیخ پرونا بس تاسو خوخش بیوی پر اتلون کو افتو کے با لنور و ملمنو سر خبری کو تر حقی دا زان خیال ساتے دا خدا پامان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی